السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې استرالیا وایي له افغانستانه نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ کم شوی. چین د افغانستان سولې بهیر کې د همکارۍ ژمنه تازه کړه.
چین د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري، د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی.
ښاپیرۍ نغمه وایي سوله ژوند مینهناک کوي.
که سوله نه وي موږ ژوند ته نه یو خلاص، که سوله نه وي موږ محبت مینې ته نه یو خلاص.
او هند کې د کورونا څپه ګړندۍ او د سونامي نوم ورکول شوی.
نږدې لس زره انسانان په تیرو څلور ورځو کې تلف شوي دي. ټول صحیح امکانات وجود نه لري.
خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خو په سر کې خبرونه اورو چې صفی الله سانګزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ګواښ وکړ که طالبان او یا نور ترهګر په بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت برید وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. د هرات والي عبدالوحید قتالی وایي نن په یوه چاودنه کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي. او په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر دوه اتیا او د ټپیانو یو سلو لسو ته ورسېد. پوره خبرونه: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ګواښ وکړ که طالبان او یا نور ترهګر په بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت برید وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته دغه څرګندونې
وکړې.
د مخکې تګ یوازینۍ مناسبه لار د سولې په لور یوه سیاسي لار ده. په بل ډول مخته تګ یا داسې لار چې تاوتریخوالی پکې وي به بې معنا وي. ما د طالبان له غړو او د هغوی له سیاسي کمیسیون سره ولیدل او ورته ومې ویل چې تاوتریخوالي ته ستنېدل او د پوځي لارې زور کارول به د افغانستان او افغانانو لپاره یوه تراژیدي وي.
سکاټ میلر همداراز وویل بهرني ځواکونه به خپلې اډې په تدریجي توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. میلر همداراز ټینګار وکړ چې طالبان د القاعده سره اړیکې پرې کړي ځکه بهرني ځواکونه غواړي ډاډمن شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي. تمه ده د میل لومړۍ د امریکا او ناټو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر په یولسمه بشپړ شي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکا دوه نیم زره او د ناټو اووه زره عسکر میشت دي. د هرات والی وایي نن په یوه چاودنه کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چاودنه غرمه مهال د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ د ماراباد کلي په جومات کې شوې ده. قتالی زیاته کړه د دوی د اطلاعاتو له مخې د طالبانو غړیو په دې جومات کې ماینونه او د انتحاري حملو لپاره واسکټونه جوړول. خپلواکو سرچینو په سیمه کې د دې خبر د کروالي په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم د هرات والي د څرګندونو په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف د قضیې په تړاو د بلخ امنیتي مسؤلین د دوی استجوابي غونډې ته حاضر نه شول. دا خبره د یاد کمیسیون رئیس محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د بلخ چارواکو ته مکتوب استولی او باید ځواب شي. نهه کلن عبدالروف نږدې اته میاشتې وړاندې ښوونځي ته د تلو پر مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو وتښتو او د خوشي کېدو په بدل کې اوس له کورنۍ د نږدې دوه میلیون ډالرو غوښتنه کوي. که څه هم نږدې میاشت د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ وکړ چې د نوموړي د نه راخوشي کېدو په صورت کې به د بلخ ټول چارواکي له دندو لیرې کړي. خو تر دې دمه نه د بلخ چارواکي له دندو لیرې شوي او نه هم یاد ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي شوی. په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر دوه اتیا او د ټپیانو یو سلو لسو ته پورته شو. پېښه شنبه ماښام د اکسیجن د یوې ډبې د چاودنې له امله شوې وه چې وروسته د یوه سخت اور د پیل لامل هم شوه. د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي هلته د دریو ورځو ماتم اعلان کړی او د پېښې د سمدستي او جدي پلټنو امر یې کړی. د چاودنې د خلکو تند غبرګونونه پارولي او د چارواکو استعفا غواړي. د راپورونو له مخې الخطیب روغتون چې د اور ضد سیستم یې نه درلود په دې پېښه کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی. په عراق کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له یو میلیون واوښتی چې دا په عربي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا وکړه. هغه په دې کار له وخت مخکې انتخاباتو ته لار پرانیسته. پاشینیان له آذربایجان سره د ارمنستان د جګړې پر وخت د ګڼو سیاسي فشارونو سره مخ و. نیکول پاشینیان نن په خپل فیسبوک لیکلي له ولسمشر او نورو سیاسي ګروپونو سره په صلاح استعفا کوي څو له وخت مخکې د جون په شلمه ټاکنې وشي. هغه بیا دا ټینګار کړی چې تر ټاکنو به خپل کار ته دوام ورکوي او هم به په راتلونکو ټاکنو کې کاندید وي. او نغمه وای مهمه ده چې د سولې لپاره د سندرو او شعرونو له لارې لا پسې هڅې وشي. دې وتلې افغان سندرغاړي نن له ازادي راډیو سره مرکه کې دا خبره وکړه. هغې انتقاد هم وکړ چې د هیواد په ټلویزیونو او رسنیو کې د سولې لپاره سندرې او شعرونه کم خپرېږي. میرمن ښاپیرۍ نغمې وویل درې لسیزې د سولې او آبادۍ لپاره سندرې ویلي او اوس هم هیله ده چې پیغام یې د دې په خبره د مرورو ورونو غوږونو ته ورسیږي.
هنر چې ده د انساني ژوند یو ژوندی تصویر، یو ژوندی انځور ده. چې ژوند نه وي نو هنر هلته ځای نه لري، که سوله نه وي ژوند هلته کېدلی نسي. د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې، د ثبات، د ملي ګټو دپاره ما سندرې ویلې دي.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او دغه راس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 خپرونه لري. راځو د خپرونه د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، د استرالیا صدر اعظم وایي په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د 40 کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر پرتله خوندي ده. کله یوې خوا سکاټ موریسن نړۍ ته له ترهګرۍ د افغانستان لخوا د ترهګرۍ له اړخه ګواښ کم بولي، خو د افغانستان دننه بیا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو یوازې تیرو 11 ورځو کې 6 ځانمرګي او 12 ماین چاودنې کړي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په دې بریدونو او چاودنو کې 13 ملکیان وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د هغو قربانیو ارزښت درلود چې د دوی ځواکونو په دې هیواد کې ورکړي دي. ښاغلي موریسن د خپلو هغو عسکرو په درناوي جوړه شوې غونډه کې چې د دې هیواد په تر ټولو اوږده جګړه کې د افغانستان دننه ماموریت مخته وړی ویلي، په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د 40 کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر په پرتله خوندي ده. د استرالیا د دفاع وزارت له قوله په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د دې هیواد 1000 عسکر وژل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ پر سرتیرو یې د 9000 بیګنا افغانانو د وژلو تور هم دی. خو ښاغلی موریسن بیا هم د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ له کبله د ډېرې پاملرنې غږ کړی. د استرالیا دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې د دې هیواد 80 عسکر شته چې د سپټمبر 13 به ټول دا هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د استرالیا د دفاع وزیر پیټر داتون کله به خو افغانستان ته د خپلو عسکرو بیا لیږل امکان لري ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځوړو لپاره به له هرې شونې لار کټه واخلي. د استرالیا دفاع وزیر د افغان ځواکونو پر روزنې، تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي څو د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتي. د افغانستان حکومت هم مني چې ځواکونه یې له نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او کولی شي د خپلو خلکو او خپلې خاورې ساتنه وکړي. افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر:
موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي،
خو کلیوي خوا د نړۍ امنیت د تیر په پرتله خوندي شوی بلل کیږي، بل خوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي ګراف پورته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وري میاشتې له 15 نیټې د وایي تر 15 طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 6 ځانمرګي بریدونه او 12 ماین چاودنې کړي دي. د دې وزارت له قوله په دې بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 ملکیان وژل شوي او 180 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سید حامد روشن:
د طالبان لخوا په مختلفو انتحاري، مقناطیسي او هدفي وژنو کې زموږ شاوخوا 13 تنه ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول شهیدان شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت دغه شان طالبانو ته هم د درنې مرجوبیا وختو خبره کوي او وایي د دې ډلې مهم قومندانان او ډیر غړي په وروستیو کې له منځه وړي دي. طالبان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دوی لخوا ملکیانو ته د وختي مرجوبې خبره نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم هر ورځ د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې طالبانو ته درنې مرجوبې وختو ادعا کوي چې د دوی په خبره ډیری په هوایي بریدونو کې وژل شوي، خو طالبانو تل د تلفاتو د شمیري رد کړي دي.
جنگ دی ولکش د سول خبر.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړوند موضوع کې پاتې کیږو. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد یې د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. د چین سفیر په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې چین نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانستان د سولې د خبرو لپاره کار کوي چې افغانان سولې ته ورسیږي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو دا ډول هڅې ګټورې بولي او په دې مرستو ټینګار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د طالبانو د حملو په ډېرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې پکې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمینه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ییز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باوري دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول د دغه مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف د جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږ کلنې هڅې د ملي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع لامل شوې او سوله مو په غالب ګمان په ملي سیمه ییزې او نړیوالې هیلې بدله کړه. هیله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا ده چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انستیتیوت مرستیاله برښنا صافی په افغان سوله کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړی که وړاندیز یې کړی دی چې موږ کولی شو په دې سوله کې مرسته وکړو. موږ دې ته په ښه سترګه ګورو ځکه چین روابط د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هره برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلی دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې بین الافغاني خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او په دغه مسأله کې ښکېل هیوادونه هڅې کوي چې د ملګرو ملتو د سازمان په لارښوونه افغان حکومت او طالبان د استانبول په کانفرنس کې سره کښېنوي. د استانبول ناسته اوس ځنډول شوې او په پام کې ده چې د جوړېدو نېټه یې له کوچني اختر وروسته روښانه شي.
و موردل چې چین وایي د افغانستان د سولې بهیر په حساس پړاو کې دی او دا هیواد د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. بلورته افغان سندرغاړي خاپيري نغمه سوله د انساني ژوند لپاره مهمه ګڼي او د هیله لري چې په هیواد کې ژر تر ژره سوله راشي. نغمه وایي له درې لسیزو راهیسې د سولې لپاره سندرې هم وایي. نوموړی د سندریز پیغام اغیز د سولې پر راوستلو کې مهم بولي. له میرمن نغمه سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د سولې د ګټو په اړه غږولې ده.
که سوله نه وي موږ ژوند ته نه یو خلاص، که سوله نه وي موږ محبت مینې ته نه یو خلاص. نو د سوله ډېره ضروري ده او هنر چې ده د انساني ژوند یو ژوندی تصویر، یو ژوندی انځور ده. چې ژوند نه وي نو هنر هلته ځای نه لري، که سوله نه وي ژوند هلته کېدلی نشي.
نغمه جانې، تاسو د سولې لپاره څومره سندرې ویلي دي؟
د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې، د ثبات، د ملي ګټو دپاره ما سندرې ویلي دي او همیشه مې پر ولس باندې غږ کړی دی چې افغانستان د جوړولو دی نه د ورانولو. ما ډېرې ملي سندرې ویلي دي چې په دې اواخرو کې مې د پیر محمد صاحب کاروان شعرونه چې د سولې شعرونه وایي او ربابي ملنګ راسه، دا یې ډېر زیات خلکو خوښه کړله چې هغه هم د سولې دپاره و. بل سندره یې چې لالی به مې بیمار نه شي انارې دی وطن، همدارنګه د د وطن د ابوی ورکه زویه د زړګي سره بس دی راشه کنه.
آیا فکر کوئ په هنر، شعر، سندرو سول راتلشی دا غیز لري
پیونی ما خبره پزړه باندې ډیر زیات تاثیر اچي زړه نرمي خو متاسفانه چې زموش پر رسانو کې ډیر بکواس سندري نشريږي د کوم حالات اوس روان دي د دې حالات سره سم هغه سندري نه نشريږي چې د سولې او د مینې او ورورولي خبروي سول راولي دا سندره تو دوی بیخی ارزش نور که یو بلا سندره می بی چی پخوا هم ویلی و اوز می بیا دسر دا سندره تازه کرده پا نوی موزیک می ثبت کرده چی تاسته بیا دالی کمت روز مای ویدو هم نده جوڑه کرده خو تاسته دالی کوم دسولی پا خطیر چی نشری که چی زموج ده مراور و رون و غجو تا هم دا سندره ورسیده
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې لا هم په دغه ولایت کې ملاریا یوه ګواښونکې ناروغي ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی نن یکشنبه په دې اړه مراسمو کې ویلي چې د ټول هیواد په کچه د ملاریا ناروغي نیمایي پیښې په ننګرهار کې ثبتېږي. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار نه زموږ د خبریال راپور ته.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی یکشنبه جلال آباد ښار کې د ملاریا پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټول هیواد په کچه د ملاریا ناروغۍ نمایي بیخې په ننګرهار کې ثبتېږي. د دورانی په خبره د ملاریا پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ دا ځل د ملاریا پر وړاندې یو موټی شی تر عنوان لاندې نمانځي. نوموړی وایي که عام خلک په خپلو سیمو کې د ډیرانونو او ولاړو اوبو مخنیوی وکړي نو تر ډیره له یادې ناروغۍ ژغورل کیدی شي.
د افغانستان د ملاریا ټولو واقعاتو 50% یې په ننګرهار کې او تر دې زیات یې په کوڅو او فیصده په ټول مشرقي کې د ټول افغانستان واقعات د ملاریا موندل. او زموږ د ملاریا واقعات درې کاله مخکې په ننګرهار کې یوازې د طبي واقعاتو چې د 1,00,000 په حدودو کې وو د تیرو دریو کلونو په جریان کې مونږ 50% ته راټیټ کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا د رئیس په خبره د پخوا په پرتله روغتیايي تدابیر زیات شوي دي چې لامل یې په ننګرهار کې د ملاریا په پیښو کې نه یوازې کمواله راغلی بلکې سږ کال د ملاریا د ناروغۍ له امله د مړینې هیڅ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د عامې روغتیا رئیس په خبره سږ کال به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 3 میلیونه په شخانی وویشي تر څو د ملاریا ناروغۍ مخنیوی په سم ډول وکړی شي. د ننګرهار والي ضیاالحق امرخیل بیا یادې غونډې ته د وینا پر مهال د ملاریا ناروغۍ څخه د مخنیوي په برخه کې له روغتیایي مسؤلینو وغوښتل چې د عامه پوهاوي لړۍ د چټکه کړي تر څو د ملاریا ناروغۍ مخه نیول شوې وي. د ننګرهار ځایي اوسیدونکي هم له روغتیایي مسؤلینو غواړي چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د خپلې ژمنې په سم ډول عملي کړي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ملاریا ناروغۍ پیښې له 50 سلنې ته راکمې شوي خو له دې سره سره تیر کال په دغه هیواد کې په ملاریا د 150,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي د هستوګنیزو نمرو په پروژه کې د پولیسو لپاره پوځي تاسیسات نه جوړیږي. دوی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د همدې نمرو په شاوخوا کې پولیسو ته د ودانیو جوړولو چارې پیل شوي. د خوست امنیه قمانداني بیا د بارګینونو په سیمه کې د ځمکې خپل ملکیت بولي او وایي دولت دې د خلکو ته کوم بل ځای کې نمرې وویشي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی ته د نمرو لپاره په ویشل شوي پروژه کې د ملي پولیسو لپاره تاسیسات نه جوړیږي. د یادو نمرو مالکین چې شمیر یې نږدې سلو تنو ته رسیږي، د شنبې ورځې ناوخته رسنیو ته په یوه خبري ناسته کې وویل دوی به په دې ځای کې د امنیې قمانداني د تاسیساتو د کار د بندېدو لپاره لاریونونه وکړي. یو تن ویناوال حاجي جمال تڼۍ وویل
موږ د ای رزرو صاحب په نوم یوه پروژه لري چې د دوه نوي کې تقریبا موږ ته توضیح شوي دي او په اوسني وخت کې دا چې ټول تای مراحل خلاص شوي دي، قمندان د امنیې ویرغلای دای په خپل سرول تکور کې کو ویر سره د دې چې کمانډان صاحب ته ولایتي در هم ټول په عموم کې دي چې دلته کمانډانی یو نظامی غرفه هم باید جوړ نشي، در هيشي نمرې دي دلته باید کمانډانی جوړ نشي.
د مطبوعاتي کانفرنس یو بل ویناوال حاجی منډایر وای دا سیمه په تفصیلی پلان، رهایشی پلان او اس ډی اف پلان کې د استوګنی سیمه ده.
دا هغه بودیجه دای ځای کوي چې سفراتلونکو کې یو کال بعد نیم کال بعد بیا هم د تخریبیږي، ځکه د پلان مخه دای نشینی وای. نو موږ دا وایو تفصیلی پلان مخه د نن نشي تر څو دغه بودیجه چې دا کومننه لپاره منظور شوی ده دا د پیدری کمپلیکس شاته چې کوم ځای د هاته څه فکر کوم نوې جربه د څومره د ځمکه ورته مشخصه شوې ده په هغه ځای کې د بودیجه مصرف کی.
خوست امنیه قماندان پاسوال محمد داوود امین وای یا د سیمه چې څه باندې 200 جربه مساحت لري د خوست امنیه قماندانۍ ملکیت دی. البته دولت کولای شي د نمرو مستحقینو ته په کوم بل مناسب ځای کې نمرې وویشي. دای زیاتوی د تاسیساتو لپاره 99 میلیون افغانۍ بودیجه منظوره شوه او کورنیو چار وزارت دوی ته په جدیت د کار د پیلولو امر کړی دی.
خپل مهم سبی امنیتی چې تاسو خپل قومندانی جدن شروع کوي کاری په دې ارتباط مو خپل کار شروع کړی دی. کچرته نمرې چې اخیستې دي دولت کولی شي دا نمره په بل ځای کې هم ورکړي. 240 جربه او 200 متره ثابت شوه. دا د مونږ قواله ځکه ټول شاندې مونږ سره دي. وزارت داخلي د ځمکو جایدادو صلاحیت د وزارت داخلي سره دی.
بلدوری ته د خوست چارواکي وایي چې ولایتي اداره د اس ډی اف پلان پلي کېدو ته ژمنه ده. د خوست دیوالي ویان طالب منګل ویل
د نظامي شورا د پریکړې له مخې امنیه قمندانۍ تاسیسات به یو بل مناسب ځای کې د ستراتیژیک پلان له مخې جوړ شي. په دې اړه مونږ کورنیو چارو محترم وزارت ته هم موضوع په مکتوبي ډول لیږلې تر څو د اس ډی اف پلان د تطبیق په وړاندې خنډونه له منځه لاړ او په ټولو معیارونو برابر ښار ولرو.
دا چې په خوست ښار کې د ځمکو قیمت لوړ دی نو له کلونو راهیسې په دې ښار کې د نمرو مسله جنجالمنه مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکي په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي تر څو د خوست ښار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
رفراندوم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع اخلو چې له افغانستان سره هم اړیکه لري. نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر وایي هند ته د غیر ضروري سفره ډډه وشي. فرید مامونزی دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. نوموړي وویل په تیرو څلورو ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په هند کې په کورونا اخته شوي دي او دا هیواد له یو لوی روغتیايي بحران سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هندوستان د شنبې په ورځ د درېیمې پرلې پسې ورځې لپاره د نړۍ په کچه بې سابقه د کورونا ویروس نوې پیښې ثبت کړې دي. راپورونه وایي چې د دې هیواد روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له شدید کمی سره مخامخ دي. اجمالاً په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره په هند کې د کورونا وبا په وروستي وضعیت او هند ته د افغانانو پر راتګ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې هلته د کورونا څپه څنګه روانه ده.
په ټول هندوستان کې په خاص ډول د مهاراشټرا په ایالت کې او د ډیلی په ښار کې د ډیلی په خوښه کې ډیر په صورت باندې دا ویروس خپور شوی دی. نوې کیسونه تقریبا څلورم ورځ ده چې د 3 لکه نه پورته نوې کیسونه ثبتېږي. نږدې لس زره انسانان په تیرو څلور ورځو کې تلف شوي دي، دلته په حق رسیدلی دي. هغه لازم ټول صحیح امکانات وجود نه لري. د اکسیجن کمی سره هندوستان مخ دی. په روغتونونو کې هغه لازم صحیح خدمات نه دي میسره. د دوا د کمی سره هندوستان مخ دی. د یکشنبې په ورځ په ډیلی کې قرنطین د یوې هفتې دپاره نور هم وغځېدو. په لوی ایالاتونو کې او په لوی ښارونو کې قرنطین په مختلفو شکلونو باندې دی. هند په صحیح لحاظ د یو لوی بحران سره مخ دی.
د کرونا وروستۍ څپې په هندوستان کې د دغه عامو افغانانو په ژوند څومره اغېز کړی او همدارنګه د تاسو د کنسلګرۍ او سفارت چارې څومره اغېزمنې کړي؟
ان صاحب، د کرونا وروستۍ څپې اغېز په هند کې په ټولو کارونو باندې کړی دی. زموږ لوی سفارت هم د دې څپې نه اغېزمن شوی دی. زموږ دولتي نهادونو سره کم اړیکه چې وه، کم تماس چې و، هغه ضعیفه شوی دی، ځکه هغه نهادونه هغه بسته دي، تړل شوي دي. د نورو ډیپلوماټیک ماموریتونو سره اړیکې کمزوري شوي دي. میشت ډیپلوماټیک ماموریتونه په نوې ډیلی کې ټول تړل شوي دي. کونسلي خدمات د ډیرو ممالکو متوقف شوي دي، هغه هم اغېزمن شوي دي. ولې موږ خپل کونسلي خدمات مکمل نشو کته کولای؟ دلته ډیر زیات افغانان دي. کونسلي خدمات مو محدود کړي دي، ولې تړلې نه دي؟ موږ په دې باندې کار کوو چې په دې وضعیت کې څنګه خپل هیوادوالو ته هغه لازم خدمات وړاندې کړو. د کونسلي خدماتو په استثنا باندې نور ډیپلوماټیک خدمات مو متوقف کړي دي.
هغه افغانان چې غواړي په دې ورځو کې هندوستان ته سفر وکړي چې ډېرې د درملنې لپاره هلته ځي، هغوی ته د کرونا دغه وروستۍ څپې چې په هندوستان کې راپورته شوې د وضعیت څه ډول کړی؟
شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی. دا چې د یوې مرستیا د علاج لپاره هند ته راځي او خدای نخواسته د مرستیا په حالت کې دا په کرونا باندې مبتلا کیږي، یو تکلیف نور هم ډیریږي. او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې، په تیرو هفته لس ورځو کې ډیر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفاخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسیدلي دي. تقریبا هر ورځ دوه درې داسې واقعیت لرو. هغه مسافرینو نه، هغه افغانانو نه چې هند ته د سفر اراده لري، سپارښتنه مې ورته ده چې په دې شرایطو کې هند ته سفر ونه کړي، غیر ضروري سفر نه ډډه وشي. که یو سفر ډیر زیات اړین یا ډیر زیات ضروري، بیا سفارت لارښودونه شریک کړي دي. دغه لارښودونه زمونږ د فیسبوک په پاڼه هم پراته دي، په ویب سایټ هم پراته دي، چې هغه ټول لازم ګایډلاینونه، هغه لازم اصول چې د هند حکومت لخوا وضع شوي دي، هغه په نظر کې ولري. د ماسک همیشه کارول دي، اجتماعي فاصله مراتول دي، او که امکانات د واکسین په کابل کې دی ولري، چې د دې نه مخکې چې سفر هند ته کوي چې د واکسین هغه شاټ واخلي، دغه نه پس هند ته سفر وکړي. بیا هم تکراروم چې د غیر ضروري سفرونو نه په کلکه باندې ډډه وشي. د تداوی لپاره دا وخت لازم نه دی چې هند ته څوک راشي، ځکه د هند په خپلو شفاخانو کې ځای نشته. د یو میلیون نه پورته خلک په دې مرستیا باندې په تیرو درې ورځو کې مبتلا شوي دي.
په هند کې افغان سفیر فرید مامونزیو چې ویلې هند ته د غیر ضروري سفره ډډه وشي. له تیرو درې ورځو راهیسې په هند کې د کورونا څپه ګړندۍ روانه ده او یو هندي چارواکي دا په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي سونامي بللې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام لري. ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته په کابل کې د ماخام شپږ نیمه بجې کې دن کې دي. همکار مې مقیم نائب راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي. مایکور تاسو